በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
دابانستان د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر اشرف غنی وای چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې دې په خپلې ټاکلې نیټې اعلان شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې د شمالي وزیرستان نواو یا زره قبایلی کډوال خوست او پکتیکا ته مهاجر شوی دي. او په برما کې د بودایانو او مسلمانانو ترمنځ په خطو کې دوه کسان وجل شوی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د دې وخت د خبرونو سره درته ځا نظرانه یوسف زئی او سید سلیمان شاه هرکلی وایو.
د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وای چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې باید د مهالویش په اساس په خپل وخت اعلان شي. اشرف غنی چې په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله، د هر ډول سیاسي معاملې امکانات رد کړل او ویل
موږ د ولس پرایو باندې کومه معامله نه ده کړې، سهامي شرکت نه غواړو. اما په عین حال کې دا واضح کوو چې سهامي شرکت او ملي او سیاسي مشارکت سره فرق لري. ملي مشارکت کې فضل د خدای ګوري چې پول موجود دی.
نوموړي ویل هر وخت او په هر ځای کې چې امکان ولري د شمتو دی چې ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري او له ښاغلي عبدالله سره په کتو کې د بل چا منځګړیتوب ته هیڅ ضرورت نشته.
بلې خوا د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د اروپا اتحادیې د ځینو وړاندیزونو سره هم متفق نظر څرګند کړ. د دغې ډلې ویاند بریالی ارسلای وایي
ټول هغه مهالات چې د رایو شمیر پکې د 5% نه یا کم وو او یا 15% وو باید اوس ټول د سره تفتیش شي.
ارسلای ویل چې موږ د راتلونکي دوشنبه د ټاکنو د پایلو اعلانول نه منو او په دې باور یو چې تر هغه وخته پورې به ټوله سیاسي پروسه شفافه نه وي چې د شو درغلیو تحقیق ونه شي.
د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او د استخباراتو یو اتکسیز هیئت چې مشري د دفاع د وزارت د نظامی عملیاتو د رئیس تورن جنرال افضل امان په غاړه وه، په لاور پنډه کې د پاکستانی قومندانانو سره کتلې دي. مذاکراتو کې زیاتې خبرې د کونړ او نورستان د ولایتونو په باب شوې وې. پاکستانی چارواکي تور لګی چې ټررستان په دغه ولایتونو کې پټ شوي دي او په پاکستانی عسکرو باندې بریدونه کوي، خو د افغانستان حکومت یې دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د پاکستان پوځ برناحقه په کونړ کې ملکي وګړي، کروندې او ځنګلونه په نښه کوي او د هوانونو او توپونو ګولۍ ولي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وایي چې ملګري ملتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسن د هغه پریکړې هرکلی کوي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې په یو شمیر حوزو کې دا چل شو رایو د سیړلو په خاطر کړی ده. یو نامه وایي چې ملګري ملتونه د دغه اقدام ستاینه کوي ځکه چې د دې ډول اضافي ګامونو پورته کولو له امله به د انتخاباتي پروسې په شفافیت او د کمیسن په بېطرفۍ باندې د ټولو خواو اعتماد او باور پوخ شي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیار وای چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله تقریبا 2000 خلکو د خوست په ولایت کې پناه اخیستې ده. دغه اداره وای چې د جون د 15 نه وروسته کله چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې نظامی عملیات شروع کړل، تر اوسه پورې 12000 سلو کورنیو په خوست او پکتیکا کې پناه اخیستې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې نن سهار د هرات ولایت د ګلران پولیسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي او اته تنه ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو خبرلیک کې راغلی دي چې ماین د ماشومانو د لوبو په میدان کې ښخ شوی او هغه مهال وچاودېدو چې ماشومانو لوبې کولې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ماین طالبانو ښخ کړی.
نن د پنځشنبه په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر له غرمې نه وروسته دوه توغندي لګېدلې دي. یو توغندی په هوایي ډګر کې د ملي اردو په یو نظامی هنګر کې ولګېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس حامد کرزی د ترګری د تمویل د مخنیوي قانون توشیکه. دغه قانون چې د پیسو نړیوالو بنسټونو او بانکونو د افغانستان غوښتنه او افغان حکومت پکې سن راوستو تیرونی افغان پارلمان تصویب کو. د افغان حکومت د چارو ادارې ویلي چې ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغې د قانون توشی کو چې د عدلیې او قضایي ارګانونو نه یې په دې اړه ډاډ حاصل کو چې دا قانون د افغانستان د حاکمیت په ضد او د بشري حقوقو په وړاندې نه دی.
په داسې حال کې چې اسرائیل وایي د غزې د تړانګې نه په جنوبي برخو باندې د راکټونو لګیدل دوام لري، د جټ د هوایي ځواکونو جټ الوتکو د پنج شنبې پر ورځ په غزه باندې بې دریغه بمباري وکړه. پرون په ختیځ بیت المقدس کې په یوه ځنګله کې د یو فلسطیني ځوان محمد ابو خدیر د مړي د موندلو نه وروسته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تشنج زیات شو.
د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو د دفاع په وزارت کې نوې مقرره کړې دي. هغه دا اقدام په داسې حال کې کړی چې اروپایي اتحاد د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او د یوکراین د پوځ ترمنځ د اوربند لپاره کوشش کوي. د اوکراین چارواکي وایي چې والری هلټي د دفاع وزیر په توګه او وکټر موژینکو د پوځ د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د چهارشنبې په ورځ د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمنی خارجه وزیرانو غونډه وکړه چې هدف یې د یوکراین په ختیځ کې د یو بل اوربند لپاره د لارې لټولو.
ویل کېږي چې سعودي عربستان د عراق سره د خپل سرحد په اوږدو کې 10,000 عسکر ځای په ځای کړی دي. د سعودي عربستان تلویزیون العربیه وایي چې د سعودي چارواکو دا اقدام وروسته د هغه وکړ چې عراقي ځواکونو د سعودي عربستان او عراق په اوږدو کې خپلې پوستې خوشې کړې او ولاړل.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ جنوبي کوریا ته په یو دوه ورځني سفر روان شوی دی. د سیاسي چارو څارونکو په دې باور دي چې جنوبي کوریا ته د چین د جمهور رئیس دغه سفر یو مهم هدف دا دی چې د شمالي کوریا مشران په غوږ ووهي، ځکه چې دواړه ملکونه په تاریخي ډول تر اوسه پورې زاړه ملګري دي. ښاغلی شی به د جنوبي کوریا له جمهور رئیس میرمن پارګیون هی سره د خپل ملاقات په مهال د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیکی توغندو په حق له هم وغږیږي.
او درستی خبر لمخې چین او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې دوه اړخیز اقتصادي اړیکې پراخه کړي. د چین جمهور رئیس او د جنوبی کوریا جمهور رئیس نن په دې اړه پروتوکولونه لاسلیک کړي دي. امریکایي څارنوالوای د احمد ابو خطاله په نوم یو لیبیایي سړی چې په بنغازي کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې په 2012 میلادي کال کې په مرګانۍ حمله کې د لاسلرو په تور نیول شوی او اوس په امریکا کې توقیف دی، وایي چې دغه حمله د امریکا او لویدیځ سره د کرکې په بنا کړې ده. امریکایي مامورانو پرون د ابو خطاله په اړه د واشنگټن یو فدرالي محکمې ته په تفصیل معلومات ورکړل. قاضي امر کړی چې نوموړی د محاکمې د پیل کېدو پورې په قید کې وساتل شي.
د برما چارواکي وایي چې د مسلمانانو او بدایانو ترمنځ په خطو کې د منډالی په خار کې دوه کسان وجل شوې دي. بیګا دویمه شپه وه چې په سلګونو فساد کوونکو چې چاکوان او تیږې په لاس کې حمله وکړې. په برما کې دا ورستي فسادونه وروسته له هغې پیل شول چې بدایانو په یو مسلمان باندې تور ولګوه چې په خپل دوکان کې یو بدایي ښځه بې ابرو کړې ده.
او د متحده ایالاتو پوځ اعتراف کړی دی چې په سومالیا کې پوځي مشاورین موجود دي. د امریکا د افریقا د قماندې عمومي قماندان امریکا غږ ته وویل چې په محدوده پیمانه امریکایي ځواکونه په سومالیا کې دې لپاره ځای په ځای شوي دي چې دغه هیواد د حکومت سره د الشباب د جنګیالو د حملو د خونسا کولو په غرض کومک وکړي. او د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو استازو نن د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې سره غونډه وکړله. دواړو خواوې کوښښ کوي چې د جولای د 20 نیټې پورې یوه نهایي موافقه سره حاصله کړي. او د هند د چینایي په لویدیځ ښار کې د یوې ودانۍ د رالوېدو له امله د مړو شمېر نن 24 ته ورسېده. د نجات او ژغورنې عملې نن 20 کسان ژوندي راوویستل.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واردل. په موخه د روان پروګرام لمړي رپورت ته. په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې لتیرو لسو کلو را په دې خوا یو شمېر بې ځای شوې کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې. د دغو کورنیو جایدادونه او زراعتي ځمکې پاتې دي او نورو خلکو پرې قبضه کړې. دغو بې ځای شوو خلکو خپل کاروبار او نوره سرمایه له لاسه ورکړې. اوس یوازې د ملګرو ملتونو او یا هم نورو مرستندویو مؤسسو مرستو ته اړ دي. د موضوع په اړوند به د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه واورو.
له دې پرته چې د شمالي ولایتونو یو شمېر کورنۍ له یو ولایت څخه بل ته کډه شوي، بلکې یو شمېر نورې کورنۍ یې په قندهار او کوټه کې لا هم اوسیږي چې ځمکې او جایدادونه یې له لاسه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره یو این ایچ سی آر وایي چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې له تیرو لسو کالو څخه د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر ویاند فهیم همدرد وایي چې په بلخ کې 115 کورنۍ چې د فاریاب او نورو سیمو اوسیدونکي دي له خپلو کلو او بانډو څخه په دې خاطر بې ځایه شوي چې په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره مخ وو او د اوسېدو زمینه ورته نه وه برابر. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغو کورنیو باندې خوراکي مواد او نورې مرستې وویشل شوې. په مزار شریف کې د یو این ایچ سی آر ویاند فهیم همدرد له دغو کورنیو سره د مرستې په اړه وایي.
نامی ها از تاریا و نقاط مختلفش و همچنان منطقه کوی البرز و لسولی چمتال و شهر مزار.
دغه کورنۍ له فاریاب او د بلخ له چمتال څخه د ناامنۍ له امله د مزار شریف ښار ته راغلي او اوس په ښار کې ژوند کوي. له بلخ پرته په شمال ختیځ ولایتونو کې هم 860 کورنۍ د تیرو لسو کالو په موده کې له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي. د قندز په ښار او نورو سیمو کې اوسیږي. په قندز کې زیات شمېر د تخار د فرخار ولسوالۍ ګجر خلک دي چې د تیرو لسو کالو په موده کې خپلې سیمې ته د ستنولو لپاره هلې ځلې ناکامیږي. دغه ګوجر او د بدخشان د ځینو سیمو خلق قندوز ته راکډه شوي او د باغ شرکت په سیمه کې ژوند کوي. د یو این ایچ سی آر ویاند فهیم همدرد په قندوز کې د بې ځایه شوو خلکو په اړه داسې وویل.
در قندوز 860 خانواده که در مجموع 5,325 تن میشه تا آخر هفته.
په قندوز کې 860 کورنۍ چې ټول 15,625 تنه کیږي له تیرو کلونو څخه دغه کورنۍ د بې ځایه شوو خلکو په نامه له دوی سره ثبت شوي دي. دغه بې ځایه شوي خلک اوس په سیمه کې پر کاروبار اخته دي. ځمکې او جایدادونه او ټوله شتمني یې له لاسه ورکړې. خو هغه کسان چې له بې ځایه کېدو وروسته یې کاروبار شروع کړی نسبتا ښه ژوند لري. له دې پرته د سږنیو لومړي پړاو انتخاباتو وروسته هم د ارچي او چاردرې ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ په دې خاطر چې په سیمه کې عملیات پیل شوي وو له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. د ارچي اوسیدونکي چې اوس هم ځینې کورنۍ د خپلو خپلوانو په کورونو کې اوسیږي خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. څو تنه د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
کومې محمد اکبر یو د ارچي د استوګنه یم. هلته مخالفین وجود لري د دې په خاطر چې عملیات کیږي نو ودی شي. موږ خپل کورونه ټول دښتو بیبانونو ته خیمې والي چا چفری والي څوک جماعتونو لاندې په سر لمر باندې دغه
غرموم صدر والدي او ماشومان ټول سال شلو واړه واړه ماشومان دي غټ نو ماشومان موږ تباہ برباد وکړو باندې
باندې کور کې ورشو ماشومان راو دا خوندس کیه زبل دلات دا ته په پاکستان باندې استعمال کی په ایران دي استعمال کی.
قندوز ته د هیواد له هرې سیمې خلک راکډه شوي دي خو ځینې له ملګرو ملتونو سره رسمي د بې ځایه شو په نامه ثبت شوي او ځینې نور بیا نه دي ثبت شوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالی وزیر په خوست کې ویلي چې دغه ولایت پر ډیر سر د سیمې په کچه په یو مهم سوداګریز مرکز بدل شي. هغه ویلي چې له برېښنا پرته دلته د صنعت د ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ډیره حده امکانات په لاس کې لري. په دې اړه به د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګټه واورو.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخلوال خوست ولایت ته د ورځني سفر په ترڅ کې ویل غواړي چې دغه ولایت د سوداګرۍ په برخه کې لا نوره وده او پراختیا هم ورکړي. هغه ویل چې په دې ولایت کې د نوي ګمرک په جوړېدو او په غلام خان کې د کمیسرۍ او ګمرکي تاسیساتو په بشپړېدو سره به د سوداګرۍ د پراختیا لپاره لا نوره زمینه هم برابره شي او د سوداګریزو مالونو محصول به د یو منظم سیستم له لارې ترسره کیږي. ښاغلی زخیلوال زیاته کړه چې ډېر ژر به د خوست غلام خان لاره په عملي توګه ترانزیټ کړي او له همدې امله به وکولی شي خوست ولایت د سیمې په کچه په یو مهم سوداګریز مرکز بدل کړي.
دا لنډترینه لاره ده چې کابل او کراچۍ سره وصلوي، نو دغه هغه اقتصادي ترینه لار د تجارت ترانزیت لپاره ده. همدارنګه چې د اوسني حکومت برنامو او پلانونو او په وعدو کې پراته ده، متأخینم چې دا به دوام پیدا کړي. د ترانزیتي لارو جوړېدلو بالاخره د خوست څخه نه تنها یو تجارتي بلکې یو ترانزیتي ښار جوړول دي. په خوست کې ډېر زیات هم د تجارت او هم د ترانزیت او هم د صنعت لپاره فرصتونه شته دي. خوشبختانه مالدار کسان پکې شته.
د مالی وزیر دغه سرګندونې د خوست ولایت د نوي ګمرک د تاسیساتو د پرانستنې پر مهال وکړې چې د ښار لویدیځه د بادامباغ په سیمه کې پر سلجری بزمکه د نړیوال بانک له لوري د نږدې شپږ میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل دغه نوی جوړ شوی ګمرک د موټرو تمځایونه، د تجارتي مالونو د ښکته کولو ګودامونه، جومات، اداري ودانۍ او نورې ټولې هغه اسانتیاوې لري چې د ګمرکي چارو لپاره اړینې دي. د خوست د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادې مشر کرامت خان خپلواک وایي چې د خوست غلام خان لارې د عملي ترانزیت لپاره هیڅ ستونزه په مخ کې نه ویني او یوازې عملي اقدام ته اړتیا لیدل کیږي.
په څنګ کې باید کونسل موجود وي، د پاکستان کونسل دلته او د افغانستان کونسل په بانو کې. بله مهمه مسله دا ده چې سرکونه دي، سرکونه په هغه معیار نه دي جوړ چې د ترانزیت موټر په تیر تیر شي، او هغه سرکونه چې واړه دي، پلچکونه یې ضعیف دي، ځکه دوی باندې بټیلر لري، څلوېښت تنه اویا ټنو پورې مالونه به راځي. سرکونه باید په لوړ معیار جوړ شي. سوداګرو ته باید د انګرو مسله ستونزه دا باید هواره شي. هغه معیارونه چې په نورو ولایاتو کې دي خصوصا باید رامنځته شي.
خو د افغانستان د مالی وزیر عمر زخیلوال بیا وایي چې نه یوازې د خوست بلکې د افغانستان په کچهري سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. هغه زیاته کړه پلان لري چې د ګرجستان هیواد او بیا د کاسپین د تورې بحیرې له لارې افغانستان په یوه ترانزیټي مرکز بدل کړي، ختیځ او لویدیځ هیوادونه د تجارت په وسیله سره ونښلوي. ښاغلی زخیلوال وایي د همدې کار د پرمختګ لپاره غواړي چې له پاکستان سره د تورخم، غلام خان او سپین بولدک بندرونو له لارې د تجارتي مالونو انتقال ته پراختیا ورکړي.
لارې چې څومره زیاتیږي، نه تنها چې د بلې لارې تجارت نه کموي بلکې زیاتوي سره. افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی، یوازې په تجارت کې نه دی. د هغې لارې جوړول خصوصا د کسپین د بحیرې نه په حقیقت کې یو مثبت اغیزه په دې لري. ځینې کالي کیدی شي چې د مرکزي آسیا څخه، د اذربایجان څخه، ترکیې څخه داسې راشي کابل ته، د پاکستان
د خوست غلام خان لارې د ترانزیت لپاره د جمهور رئیس فرمان څو کاله مخکې صادر شوی. خو د خوست سوداګر پر مالی وزارت له دې عمله انتقاد لري چې د دغې لارې د عملي ترانزیت لپاره یې هیڅ کار نه دی کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرټی کې واوري، باید ووایو چې انټرنیټ او ګرځنده تلیفونونو معلوماتو ته لاسرسی څومره اسانه کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنا ټک پروګرام کې نن شپه په همدې موضوع د پروګرام کوربه جعفر خان تاسو او مل مسره غږیږي. تاسو خپل پوښتنې تیارې کړئ د ټاکلې موضوع په اړه. زموږ همکار به تاسو ته د مهمو خبرونو سرټی کې واوري.
د جمهور رئیس یو کاندید اشرف غنی وختنه کړی دا چې د انتخاباتو کمیسیونونه دي د جمهور رئیس د انتخاباتو وروستۍ نتیجې په خپل ټاکلي وخت اعلان کړي، او هم دی د جمهور رئیس د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم نزنډي. خو دا غسیال ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دوشنبه په ورځ باید د انتخاباتو نتیجه اعلان نشي، ځکه تر اوسه پورې د پروسې د شفافیت په اړه باندې دقیق تحقیقات نه دي شوي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله 8000 خلکو د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې پناه اخیستې ده، او د هند لویدیز ښار چینای کې د یو ودانۍ د رالویدو له امله د مړو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د نجات او ژغورنې عملیې نن 8 کسان ژوندي راوویستل، او د فرانسې پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی وایي چې د فرانسې اوسنی سیاسي نظام او چپګرا قاضیان کوښښ کوي چې دی د ولس په سترګو کې سپک کړي. نوموړی فعلاً د پولیسو په سر ماموریت کې په توقیف کې دی. ¶¶
امریکا غږ آشنا رادیو درنو ردونکو جعفر هاند په نیکو هلو او سلامونه هر کله کوم درته تاسو به خبري اس چې معمولا زمنګ د هرې جمعه په شپه د آشنا ټیک خبرونه وی چې انټرنیټ اړوند مسایل باندې خبري کوو نن هم د دغه خبرونه په ترڅ کې پر دې غږیږي چې انټرنیټ او ګرځند تلیفونونو معلوماتو ته لاسرسي څومره اسانه کړی دی په تیر ټاکنو کې البته ولیدل شو چې د رایه چونې په ډیرو محلونو کې د ګرځند تلیفونونو په واسطه ادا شوی انتخاباتي درغلې فلم شوی او وروسته بیا پر ټولنیزو رسنیو خبره شول که تاسو هم په دغه برخه کې کومه تجربه لرئ او یا هم لکه لګاله د غلارې لنور سره معلومات شریک کړي وي یا انټرنیټ او ګرځنه ټلیفونونو د معلوماتو ترلاسه کول درته څومره اسانه کړي دي کولای شي چې زمونږ د سټډیو پر شمیرې زنګ راو وهي د سټډیو شمیره درته وایم 202-9-3-3 البته کوډ نمبر به وهي چې 001 دی بیا به 202 وهي بیا به 609-3-3 موږ سره میلما د کابل نه را سره میلما دی البته د ټولنیزو شبکو فعال حمیم جلال زید هغه به ستاسو نظریات او پښتنو ته نظریات به مو واوري او پښتنو ته به ځوابونه درکړي او که غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولای شي چې زموږ پر فیسبوک پښتو ویبپاڼې هم خپل نظریات او پښتنې پرېږدي موږ به دې ځینه مخامخ راواخلو او له میلمه سره به شریک کړو البته د ادرس درته وایم چې www.facebook.com/voapashto.com ور لمخې ډیرو لوستونکو سوالونه پرېښي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به راواخلو اجازه راکړئ چې تر هر څه وړاندې میلمه ته خراغ لاس پم جلال زه سب خدای مرا ولا کزم غږ اورې مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ته او د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته مننه چې ماته
مبلنه راکړه کور مودان پویګو چې په افغانستان کې وخت هم مناسب نه دی اتمن تراوینه براغلی است یا کوم بل کې سبا یو خو په حال تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه راغلاستو برخه مر سره واخیسته له همدې راپیل کړی راته جلزه سبستاس په نظر په دې ورسته وکلونو کې په خاص ډول کله چې په افغانستان کې د فیسبوک دوت شو وس ټویټر دا هم دغه سينوري رسنۍ دي له داخلار یو ګرځند ټلیفونونه کې وس ډیر خلک انټرنیټ کاروي فیسبوک ګوري ټویټر استعمالوي له داخلار تاسو په باور خلکو ته معلومات رسول څومره اسانه شوې دي او یا خلک مخکې چې د ډیرو معلوماتو نه محروم پاتې کېدل یا تلویزیونونه نه ول یا رادیوګانې ډېرې کمې وي اوس هر څوک کولی شي په هر سیمه کې چې یو پیښه ګوري په خپل فیسبوک لیکي چې دغلته دغه کیسه وشوه په ګرځنه ټلیفون باندې فلم اخلي هغه فلم خبري ستاسو په نظر له دغې لارې څومره دغه د معلوماتو رسول اسانه شوي دي
زه فکر کوم د د د اسټری ټکنالوژي له دوه طرف افغانستان کې د اسټری ټکنالوژي له پراختیا سره معلومات ته لاسرسی د پخوا په پرتله خورا ډیر اسانه شوی دی پخوا موږ یوازې رادیو درلود دا چې لږ وده وشوه تلویزیون هم راغی چې دا دوه د معلوماتو سرچینې البته تر دې وړاندې موږ یوازې ورځپاڼې درلودې چې هغه هم اوی دا ډیر لږ خلکو لیک لوست درلودو چې معلومات ورځپاڼې لوستلی شوی او بیا چې کله رادیو راغله او بیا تلویزیون ورپسې راغی هلته بیا نورې ځینې ستونزې او خنډونه وو مثلا د برېښنا ستونزه چې هر ځای کې تلویزیون خلکو نشوی کتلی خو په دې وروستیو دیارلسو کلونو کې چې افغانستان کې نوي بدلونونه راغلل هلته د طالبانو د رژیم نه نسکورېدو وروسته او په افغانستان کې د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه سکتور وده وکړه اوس معلوماتو ته لاسرسی هم راسانه شوی دی چې که زه ورنکه اکسیجن اخیستل شوی دی هر څوک کولی شي بې له دې چې راډیو واوري بې له دې چې تلویزیون وګوري په خپل جیب کې هر څوک تقریبا ګرځنده ټلیفون لري او د هغه له لارې کولی شي چې دا سوشل میډیا یا د خواله رسنیو کې د نړۍ افغانستان خپل چاپېریال سیاسي تحولاتو پیښو پرمختګونو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي زه فکر کوم تیر یو لسیز په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره سره یو انقلابي لسیز و. دلته معلوماتو ته لاسرسي خورا ډېر اسانه شو. که څه هم موږ ډېر وروسته معلوماتو ته د لاسرسي قانون د اوس تصویب کړو، یعنی یو لسیز وروسته، خو معلوماتو ته لاسرسی موجود و. البته هغه معلومات چې تر حد د امکان پورې هغه معلومات چې په خواله رسنیو کې خپرېدا شونی وه یا په د ټولنیزو رسنیو کې خپرېدا شونی وه، هغوی ته معلومات اسانه وو. موږ ډېر مثلا د ټاکنې یو ډېره ښه بېلګه ده. دلته خورا ډېرې د درغلیو پېښې د همدغه خواله رسنیو په مټ باندې رابرسېره شوې، او خواله رسنیو ته همدغه معلومات د ګرځنده ټلیفونونو او دوله لارې ته ووتل.
همدغسې یو نظر زمونږ یو لوستونکي هم پر فیسبوک ایښی چې عبدالله میاخیل نومېږي، هغه لیکلي چې همدغه ټلیفونونه ګرځنده ټلیفونونه ول چې انتخابات یې تر ډېره مثبتې لارې ته یوړل. تاسو هم په همدې نظر یاست؟
زما نظر زه د مثبت او د منفي لارې باندې تبصره کول زه فکر کوم له بحث وتلې ده، خو تر ډېره حده پورې دوی خلکو د ګرځنده ټلیفونونو له لارې وکولی شوې چې هغو سیمو ته هم ځانونه ورسوي، یا هغو سیمو څخه هم خلک خبر کړي چې رادیو تلویزیون ورته نه شوی ورتلی. مثلا ډېرې لرې سیمې دي چې هلته د خبریال ورتګ مشکل ده، هلته خبریال نه شي کولی چې ورسي او د یوه پېښه ته ورکړي، یوه پېښه راواخلي. خو یو عادي سړی چې په دې کې ګرځنده ټلیفون لري، یوه ساده کیمره ولري، هغوی کولی شي چې اسانه یې راواخلي. ډېرو لرې پرتو ولایتونو کې مثلا پکتیکا لرې ولسوالۍ کې بارمل او نورې ولسوالۍ دي، یا زابل راواخلي، یا کندهار ځینې ولسوالۍ، یعنی هغه سیمې چې تلویزیون پکې کار نه کوي او خبریالان نو تګ مشکل د بیلابیلو ستونزو له کبله. همدغه د سیمې خلکو چې بلې ټاکنو کې یې درغلۍ ثبت کړې او هغه د مستند یې کړې، او بیا د همدغو ګرځنده ټلیفونونو له لارې فیسبوک ته راوتلې. د تعجب خبره دا ده چې اوس هغه خلک چې لومړنی سواد لري، یعنی ډېر لږ سواد لري، هغوی هم فیسبوک اکاونټونه لري او فیسبوک ته لاسرسی لري، او فیسبوک کې د ځان په اړه باندې د خپلې سیمې په اړه معلومات شریکوي. دغه د درغلیو مستندات چې شریک شول هم ډېری د همدغه خلکو له لورې شریک شو چې هغوی سواد لري، خو بیا هم د خواله رسنیو لاسرسی لري، او دا یې له خلکو سره شریک کړه چې بالاخره هغه مستند ثابت شول، هغه رښتیا ثابت شول. او دا نن سبا ورباندې څېړنې کېږي، ټاکنو
جلزه صاحب اجازه راکړئ چې یو نیم اوریدونکي هم راواخلو، د دوی تجربې او د دوی نظریات به هم راواخلو. ورزو لومړنی اوریدونکي ته چې په لومړی لاین کې دی. بلې، که زمونږ غږ اورئ مهرباني وکړئ څوک او له کوم زمین ټلیفون راکړی دی؟
سلام علیکم، جعفر خان صاحب جوړ
خیر. وعلیکم السلام، مهرباني ورور، دغه د رادیو غږ ملک ټیټ کړئ او نظر او پوښتنه مو راته وایست.
مننه ستاسو میلمه ته قدرمن تم سلامونه وړاندې کوم. خوشاله شو چې ستاسو په پروګرام کې مستاج سره اشتراک وکړي. جعفری له زابل زامه تر کومه څنګه واست؟ رښتیا هم د کریټر دی، که فیسبوک دی، که انټرنیټ دی، که د ګرځنده ټلیفونان دی، په نړیواله سطحه باندې ټولو افغانانو ته دا یو غټ سهولیت دی رښتیا هم. اماده چې دی که څومره سهولیت دی، د غو نه بیا څه خلکو ته ضرورتونه او کارونه هم ډېرو پیدا کړي دي، خلک هم د غو نه سرګردانه کړي دي، یعنی خلک یې ویښ کړه، خلک یې بیدار کړه. خو زما د میلمه سره یو دا سوال دی او دا غوښتنه مې ده، ځینې که چیرې دغه مخابراتي شبکې دا مختلف شبکې دي په افغانستان کې، که چیرې د دې مصارف سره مساوي شي یا په مجموع کې له لویو سره دوی مصارف راکم شي لکه د
بلې. جعفری صاحب، البته زمونږ میلمه د ټولنیزو شبکو آزاد فعال دی، د مخابراتي چارو او د مخابرات د وزارت استاد نه دی. په هر حال ډېره مهرباني ستاسو نظر مو واخیستو. بل اوریدونکي ته ورزو له دوی اورو چې دوی څوک او له کوم ځینې ټلیفون راکړی دی. مهرباني وکړئ اورو ستاسو غږ. مهرباني ملاخیل صاحب، ستاسو غږ او ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته ځو، څوک او له کوم ځینې مو ټلیفون راکړی؟
السلام علیکم جعفر پرهان صاحب تا ته د تاسو ملمنه ته به مای طرف سلامونه ورسی ز کدل خان زدران نه یوالینه
مهرباني زدران صاحب ان شاء الله پر موضوع خو خبري است چې من پر دې غږیږو چې انټرنیټ او ګرځند ټلیفونونو معلومات ته د خلکو لاسرسي څومره اسانه کړی دی
ډیر اسانه کړی دی ډیر کول مته پته د زار وخت شماره ډیره په مینا مخابات او ما ډیر کار اسانه کړی ډیر اسانه کړی ګرځند ټلیفون خو یو د فیسبوک دی چې پر پران صاحب د فیسبوک یې ما خپل داسې دکانداري حساب دی ما بچان دي خو چې کله زه ورځم دکانداري نه کوي په دکان ته لګیاوي داسې د پیدې کار دی نه دی په کار خو هر وخت دا دی وده بل سره دا خبره وکړي زه غویم چې د ما بچار ښې کاروبار نه یاستلی دي اچھا نور به څرګې چې د مېرمانه ما دا پوښتنه ده چې دغه پیدا دی ډېر وی که نقصان دی نقصان یې درته ما ته نقصان راکړي
او یعنی تاسو د سوي چې څنګه وکولې شو چې دغه ماشومان له انټرنیټ نه د غلط استفاده نه راوګرځو او یا څنګه وکولې شو چې له انټرنیټ نه په سم ډول استفاده وکړو ډیره مهرباني تاسو نظر مو واخیستو جلال زاده صاحب په همدغه منفي نظریات او منفي موضوعګانو باندې چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په تړاو شته ځینې خلک وایي چې مثلا یو لوستونکي د غلطه پریخي دي چې معلومات رسول خو آسانه کړي مګر ځینې ستونزې هم زیږولې چې په ګرځنده ټلیفونونو باندې خلک ځینې شخصي فلمونه اخیستي د کورنۍ او بیا هغه خبره کړي دي چې خلکو ته سرخوږی جوړ کړي حتی د په لیکنې چې په ځینو برخو کې د وژلو او مرګ ژوبلې علت هم ګرځېدلی نو ستاسو له نظره دغه منفي اړخ څنګه کولای شو چې موږ په ټولنه کې مثبت لوري ته راوګرځوو چې خلک وهڅوو چې یوازې د معلوماتو در شریکولو د مثبتو فعالیتونو د هڅولو په برخه کې له انټرنیټ او ګرځنده ټلیفونونو نه استفاده وکړي
انټرنیټ یا موبایل دی یا ورسره نور تړلي شیان دي دوی اصلا په ټولو ټولنو کې له ټولنیز شعور سره نسبنه اړیکه لري همدا اوس هم تاسو ته وګورئ چې لویدیځې ټولنې دي یا هغه ټولنې چې د افغانستان په تله پرمختللې ټولنې دي هغوی تر ډېره هغه چې تاسې مثبت ورته وایئ مثبت یې کار مثلا د پیښو پرمختګونو معلوماتو شریکولو لپاره یې کاروي هغه چې نه کاروي لکه په افغانستان کې چې مثلا دغه دوست چې کوم خبره کړې ده چې ډېر شخصي ویډیوګانې ورباندې اخلي او هغه بیا خپروي او هغوی له امله جنجال پېښېږي افغانستان کې متاسفانه ټولنیز شور په هغه حد کې نه ده چې دومره لوړ هیله ورڅخه وشي یو خو دا ده چې افغانستان ته د عصري ټکنالوژۍ د راتګ یو د عمر یوازې څه باندې یولس څه کېږي دا وخت خورا لږ دی په یوه ټولنه کې چې هر څه پکې سنبال شي او دویمه خبره دا ده چې افغانستان کې سواد کچه خورا ټیټه ده تر اوسه پورې هم او کله چې سواد څخه مقصد دا ده چې هغه استفاده ورڅخه وکولای شي مقصد دا ده چې موږ باید لومړی د ټولنیز شعور د ودې لپاره کار وکړو د ټولنیز شعور وده هم په همدغه رسنیو له لارې خورا ښه کېدای شي که څه هم ټولنیز شعور زر باید دا تمه ونه کړو چې هغه دې په کال دوو درېو کې لوړ شي او درې څلور کاله وروسته دې هر څه برابر شي ټولنیز شعور د دریاب ساتي ته ورته ده چې هغه به ورو ورو ډکېږي ورو ورو به راپورته کېږي په راپورته کېدو یې ډېر اسانه سړی نه پوهېږي تر هر څه مخکې دا پکار ده چې د ولس خلکو په د ټولنیز شعور په وده باندې کار وکړي له هغه وروسته زه فکر کوم چې کله چې ټولنیز شعور وده وکړي خپله دغه له ټکنالوژۍ څخه د منفي اړخ خپله راکمېږي دا مستقیما اړیکه ورسره لري همدا اوس چې کومه ستونزه زموږ ټولنه کې موجوده ده هغه دا ده چې خلک یې غیر مسؤلانه کاروي او دا غیر مسؤلانه کارول د هغې له ټولنیز شعور سره اړه لري هغوی خلک ډېر ځله داسې فکر نه کوي چې دغه زه چې کوم کار کومه دا به دومره مهم وي یا به دغه ډول عواقب ولري هغوی یا د ساتیري په بڼه یا د خپل وخت تېرولو لپاره د د د د د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي خو عواقب ته پام نه کوي. زه فکر کوم ورو ورو ښکېږي خو البته موږ باید خپل ټولنیز شعور نه یوازې د دې لپاره په کار چې ټکنالوژي کې ورڅخه استفاده وکړو دا خنډونه لري کې بلکې په ټوله کې زموږ تاسو د ژوند لپاره په ټولو مسایلو کې ټولنیز شعور وده ډېره مهمه ده خورا ډېر اغېز لري. نو دا ورو ورو سمې ده چې د سمېدو هیله شته اما نو اوس لکه څنګه چې د ورو لیکل دي منفي ارخه خورا ډیر ده. همدا ټاکنو کې تاسو ولې دلته خلکو یو بل ته په فردي حریم باندې تیرای وکړه همدا ټولنیز ورسنه کې یو بل څه غوښتل کېږي. زه فکر کوم چې یو قانونمند ټولنې کې ور باندې یو څوک مخه کېدای شي یو څوک نیول کېدای شي یو څوک محکمې کېدای شي.
او یو بل لوستون کې لیکلي دي چې افغان سرور افغان میږي وایي چې فیسبوک زما بیخی د ژوند یو برخه ګرځېدلی حتی د خوب په وخت کې هم چې زه فیسبوک ونه ګورم معلومات ترلاسه نه کړم او بیا چې شی ونه لیکم یا د کوم دوست سره د زړه خواله ونه کړم خوب نه راځي. دغه د خلکو دغه دغه د شخصي ژوند کې یو رقم ته فکر نه کوي چې یو مداخله غوندې دغه ټکنالوژي رامنځته کړې ده. وړاندې بل اوریدونکي هم وویل چې زما زامن ټوله ورځ په فیسبوک کې مثلا ګیمونه کوي یو نور شیان کوي. د دغه ډول کارونو د مخنیوي لپاره که څه هم تاسو اشاره وکړه چې ټولنیز شعور او د تعلیم او روزنې ته اړتیا د تعلیم کچه کمه ده خو بیا هم نورې لارې چارې څه کېدای شي چې خلک وهڅول شي چې یوازې هغه څه چې زموږ د موضوع سره تړلی ده چې یوازې د معلوماتو د شریکولو او د معلوماتو د خپرولو په برخه کې ترې کار واخلي.
لکه څنګه چې تاسو وویل افغانستان کې متاسفانه چې د ټولنیزې رسنۍ چې دي دا په احتیاط باندې بدلې شوې دي. یعنې زه کله کله چې ځینې خلک په دې ټولنیزو رسنیو کې دومره بوخت وینم زه فکر نه کوم چې هغوی به هېڅ بل کار ونه لري حتی خپل هغه خوراک ته بله وخت ونه لري دومره ډېر په ټولنیزو رسنیو کې بوخت دي. دومره ډېره بوختیا یو اړخ اوس وروستي مطالعات وایي چې دا یو ډول احتیاط ده چې دا خلکو حتی کورنۍ ژوند ګډوډوي خوب یې ګډوډوي او راپاڅېدل یې ګډوډوي. مثلا دا دلته دا په خپل تر هر څه مخکې په خپل پزان باندې کنټرول یو مهمه مسله ده چې هغه یو څوک باید په خپل پزان باندې کنټرول ولري چې تر کومه وخته پورې فیسبوک وکاروي تر کومه وخته پورې یا ټول خواله رسنۍ وکاروي مطالعه وکړي نور څه وکړي. موږ افغانان په ټوله کې ژوند کې خورا ډېر د نور دنیا د خلکو په تله باندې ډېر زیات وخت لرو. یعنی موږ فرض لرو ساته کې که ووایم چې څلور یا پنځه که ډېر ووایم شپږ ساته به موږ کار کوو. نور ټول وخت موږ د دې لپاره لرو چې یا خوب پکې وکړو یا تفریح وکړو یا نور څه وکړو. زه فکر کوم خواله رسنیو کنټرول داسې نه شي کېدای چې په چا باندې سانسور ولګېږي یا خواله رسنۍ فلټر شي هغې ورته خلاص شي. تر ټولو مخکې باید هر څه په ځان باندې همدا کنټرول ولري چې تر کومه وخته فیسبوک وکاروي تر کومه وخته خپل نور کارونه وکړي. هر څه ماشومانو په برخه کې ماشومانو برخه کې زه فکر کوم کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري. د هغو کسانو په برخه کې لکه مخکې چې یو اوریدونکي وویل چې د دې ماشومان چې دی دکان ته ورځي نو هغوی په خپل فیسبوک باندې اخته وي. زه فکر کوم ماشومانو ته هم قناعت ورکول کېدای شي هغوی هم په ورکېدای شي چې فیسبوک یا خواله رسنیو څخه څومره ګټه واخلي او خپل ژوند ته څومره وخت ورکړي. نو د ماشومانو په یا د کشرانو په رابطه باندې کورنۍ مسؤلیت لري او لویان خو زه فکر کوم چې هغه څوک چې فیسبوک کاروي په ځان یې هم پوهېږي په ګټه یې هم پوهېږي او په دې هم پوهېږي چې څومره وخت ورته ورکوي. نو هغوی خپله په هغوی په چاره لري چې څنګه دا کنټرولولی شي. اما په ټوله کې فیسبوک او دا شیان احتیاط دي یو ډول.
بلې اجازه راکړه چې یو بل اوریدونکي ته هم ورشو. د هم باورو مهرباني څوک او لکوم زیرم ټلیفون کړي.
السلام علیکم احترامات تاسو ته درنو اوریدونکو ته تاسو ملما ته اسمت الله عمرې د زبرو ته احمد در کوم.
مهرباني عمرې صاحب.
بلې زما یو لن نظر دا یو پښتنه من پروسه کې مطرح کوم. نظر مې دا ده چې معلومات د لاسي په وخت کې او لمه خوښونه غواړم پروګرام یو رسته کې نو ما هیله ده چې فیسبوک کې تاسو یاد نه کړئ فیسبوک یو لاره رسنۍ څخه ده چې ټولنیز شبکو څخه ده چې ډېر څه کافي معلومات ترلاسه کړئ دي یعنی په فیسبوک له لارې کولی شئ د یو انسان فکري رشد وکړي او وده وکړي تر ډېرو مسایلو باندې پوهېدی شي په هغه باندې د ټولنیز شبکو زما په نظر مثبت اړخونه هم زیات لري ځینې منفینو کات هم لري خو متاسفانه په افغانستان کې چې اوس ګورو یا که خپل فکر کوم فیسبوک چې موږ تعقیبو یا ملګري وینو منفي استفاده ځینې کېږي په دې مواردو کې که د ساده مثال ورکو ځینې ایډیا نه جوړې د خلکو ته مزاحمت کوي دا خپله یو منفي استفاده ده خبره دا ده چې عمنا پوهاوی نشته د عمه کچه چېته د خلکو چې خلکو څنګه استفاده نه دي وسلې ته هو چې څومره ګټ کړي نه واخلي او په دې وروستیو کې دا ټاکنیز جنجالونه هم راپورټ شوي دي ځینې مسایل چې فیسبوک یې ډېر په خونده کړی ده نو دا هیله هم دا ده درنو اورېدونکو مې فلان ډول پیغام دا ده چې نور وختونه
تاسو خپل فیسبوک لرئ تاسو خپل فیسبوک کاروئ
بله تقریبا
درې څلور کال کې فیسبوک تاسو په کومه برخه کې ډیر فعال یاست په فیسبوک مالی تاسو په کومه برخه کې ډیر فعال یاست په فیسبوک کې چی شي کوي تاسو معلومات شریکوي شیرونه شریکوي لنډې کیسې چی شي کوي او فکر کوم بل دغه اوریدونکو سره زمنګاډی کا پریشوا د پښتنان په ځای باندې شورا ځای بل اوریدونکو ته ورزو چې د لکم زنا را سره د ټلیفون لاري وصل شوی دی مهرباني څوک او لکم
زنا بل بیا هم فلک سلامونه اریک پریخ بکوم
مهرباني تاسو بخلاص زما پښتنه دا و چې ماری تاسو په کومه برخه کې ډیر فعال یاست په فیسبوک کې چی شي کوي تاسو
په لومړی کې زما هڅه دا د طبيعي د کله کله شیرم لیکم کله ځینې لیکل کوم نو هغه مطالب هم شیر کوم دوستان سره دغه نظر باندې اخلو خو په روسي کې د مثلا موږ کوشش کوم چې هغه څه معلومات زه سیدا کوم یا د ماسري د نظریاتي یا فلسفه د معلومات د څو چې آسان سره کړی چې دوستان سره شریک شي د دې وختم دی نه ځکه زه خپل کوشش کوم ډیر وخت معلومات له دوستان سره شریکم یا د موضوعات اخلو په باندې د دوستان نظر اخلو خپل هم ته کې اوسه او کوشش مون دی چې د نظریات سره شریک کړم تر څو خلک پرې سو او کوم تاسو لري بل مشکل چې دا اگر داسې خلک د موږ فلن راشي ځکه موضوع ته کې د نظر اختلاف بل تر راځي هغه شخصي اړیکو باندې اغیز کوي په کله چې موضوع باندې څو اختلاف پیدا کوي چې مثلا باندې نو بیا هغه خبره دې طرفې چې د دې ترمن مشکلې خو غدې راځي ما دا ټیکټم د فاطمې مې نظر په دې موضوع علم چې وخت کې چې موضوع ته کې یو په موضوع باندې بحث کیږي درسته ده یو نظر به موافق نه لږه خبره خدای ول چې شخصي اړیکو باندې اغیز کوي یو ولې د ملګرو ترمن د
میرا ڈیرا میرا بانی کور مدان ٹیلیفون نہ ساسو ل نظر نہ اتمن ان شاء اللہ ملما ساسو خبر اور دلی دن دے بپ دے اڑا خبری اوکڑی جرجہ صاحب خلقو زمنگ لوستون کو اور دن کو ڈیر پیغام پریخی دی زمنگ پر فیس بک پانی باندھے زبا یو یو راخل مخو تاسو کا د دغه اوریدونکو پر نظر او پښتنې باندې کوم تفسیر لري مهرباني وکړئ
زبا د پښتنې په ځلان جواب ورکړم افغانستان کې متاسفانه په موږ کې لا هم تر اوسه پورې هغه له یو بل سره متقابل چلند متقابل اړیکې مولا هم عاطفي دي لا هم احساساتي دي دا چې یو بل د نظر د زغملو توان لرو یا چې یو بل څوک مو د نظر مخالفت وکړي نو هغه ورسره په دښمنۍ باندې اړو ده زموږ زه فکر کوم چې افغانستان هر څه علت شي ده خو خلک لا هم احساساتي دي او لا هم تر عقل ډېر په احساساتو باندې حساب کوي تر عقل ډېر په عاطفه باندې حساب کوي نو ستونزه همدا ده چې موږ عاطفي او احساساتي چلند کوو او تر هغه پورې چې موږ مسایلو ته د تعقل او یو د حالات چې یو احساسات څخه لري یو له نور څخه ونه ګوري یو زاویه څخه د زاویه څخه چې هغه له احساسات او عاطفه څخه لري وي په واقعیت باندې ولاړ وي په تعقل باندې ولاړ وي د زاویه څخه ورته ونه ګوري ترغو به داسې زوی البته دا د افغانانو نه پیګم چې نتیکي خاصیت به څنګه به افغانان عموما احساساتي خلک دي او بیا او څه چې معلومات تل اترسه پرخصه وي دا او سانسور کم څه وي دا د بیان ازادي پرخصه وي نو دا احساسات یو نور هم ځکړي دي یو نور هم مور تیز کړي دي زه هیله لرم چې په خپل وخت سره به د وخت تیرې دو سره به افغانان هم د نړۍ د خلکو په څیر مخالف نظر ته درناوی وکړي، د دوستۍ او د دښمنۍ ترمنځ حدود به وپېژني او د نظر مخالفت به حد اقل دښمني نه ګڼي.
ډیره مهرباني ولیشا ولی یو لستون کې میسج پریښې دی، پیغام پریښې لیکلی دی چې زه نه تلویزیون ته لاسرسی لرم نه تلویزیون کتای شم، داسې یوځای کې اوسېږم چې نه راډیو اورېدی شم، خو په ټلیفون کې را سره انټرنیټ شته او د همغه له لارې فیسبوک لرم او د فیسبوک له لارې ډېر خبرونه او ډېر معلومات له دوستانو را اخلم او زه له ټولنې سره یا له کوم سره چې زما تړو د لاغه سره تړلی پاتې شوی یم. زه فکر نه کوم چې یو وخت به داسې راشي چې ښایي دا ډول ټولنیزې رسنۍ دومره معلومات لاسرسی پراخ کړي چې د تلویزیون د لیدلو او یا د راډیو د اورېدلو هغه کچه کمه شي، لکه څنګه چې دغه اورېدونکي یو مثال ورکړی دی.
یو وخت چې په نړۍ کې یوازې چاپي رسنۍ وي، مجلې او اخبارونه ونیز چاپېدلې، دا چې راډیو پیدا شو تصور هم دا و چې دا به د چاپي رسنیو په ژوند باندې اغیزه وکړي، هغوی به تر تاثیر لاندې راولي. دا چې تلویزیون پیدا شو د راډیو په اړه باندې همدا تصور و چې خلک به تلویزیون ګوري او راډیو او چاپي رسنیو باندې به اغیزه وکړي، خو هر یو زما په نظر باندې هر یو خپل ځای لري. همدا اوس په امریکا کې خو ټیکنالوژي تاسو یو نه تاسو هلته ژوند کوي، ټیکنالوژي خورا پرمختګ کړی دی، خو هلته اوس هم چاپي رسنۍ نیویارک ټایمز هماغه چې چاپېږي، بلکې تر پخوا تر یوه لسیزه مخکې په زیات تیراژ باندې چاپېږي او تر یوه لسیزه مخکې په زیاتو هېوادونو کې اوس هممهاله چاپېږي، له جاپان یې ونیسه تر امریکا پورې هماغه نیویارک ټایمز چاپېږي، نه یې سی این این ځای ونیو، نه یې فاکس نیوز ځای ونیو، نه یې کوم بل ټلویزیون ځای ونیو، همدغه ډول راډیو هم ده. دوی هر یو خپل ځای لري. او د افغانستان په اړه خو یو بل ضمانت هم دا ده چې افغانستان کې خو دلته تر اوسه پورې رسنۍ او خپل سعودي سیرله نه ده طی کړی، یعنی نه د تلویزیون بازار مشبو سوی دی، نه د اخبار مشبو ده، نه راډیو مشبو ده، او پاتشوخال رسنۍ یا د عصري ټکنالوژي هغه خود ده پاتې. زه فکر کوم پرمختګ به وکړي، اسانتیاوې به راډېرې کړي، خو بیا هم په نږدې وختونو کې داسې نه ښکاري چې مثلا عصري ټکنالوژي یا د خواله رسنۍ د تلویزیون او راډیو ځای ونیسي. لږ تر لږه افغانستان غوندې ټولنه کې چې خلک یې لږ لوست لږ لري او دغه شیانو ته پکې لاسرسی لا هم محدود دی، نو ډېر امکان په نږدې وخت کې ډېر امکان نه لري چې مثلا رسنۍ د تلویزیون ځای ونیسي، یعنې هر څوک زموږ تاسینار او ښځې د تلویزیون پر ځای باندې فیسبوک ته لاسرسی ولري، د انټرنیټ ته لاسرسی ولري، هغه کې د ټویټر او نور وګوري. اوس هم تلویزیون خپل ځای لري، او زه فکر کوم چې شل کاله وروسته هم تلویزیون خپل ځای لري، افغانستان کې ورځپاڼې به خپل ځای لري.
بله، بیا هم بل اوریدونکو ته ورزو چې څوک دی او له کوم ځای نه ټلیفون را کړی دی، تاسو غږ مونږ اورو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا موضوع کلی روخانه کیږي.
موضوع به درته روخانه کما او فکر کوم چې ټلیفون قطع شو. بلې اوریدونکو، یادونه کوم چې زمنګ د امریکا غشناټک خبرونه کې پر دې غږیږو چې انټرنیټ او ګرځند ټلیفونونو معلومات ته لاسرسی څومره اسانه کړی دی، او همدغه راز بیا ته یادونه وکړو چې په تیرو ټاکنو کې ولیدل شول چې د رایه چونې په ډیرو محلونو مرکزونو کې د ګرځند ټلیفونونو په واسطه د عشوي انتخاباتي درغلې فلم شوې، او وروسته بیا پر ټولنیزو شبکو هغه فلمونه خبره شول. تاسو هم دغه لارې له نورو سره معلومات شریک کړي، انټرنیټ او ګرځنده ټلیفونونو د معلوماتو ترلاسه کول درته څومره اسانه کړي دي؟ که دا او نورې پوښتنې لرئ نو زموږ د سریو پر شمیرې زنګ را ووهئ. زموږ د سریو شمیره ده 001-202-619-3336. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې زموږ پر فیسبوک پاڼې facebook.com/voapashto باندې خپل نظریات او پوښتنې پریږدئ. زه به هم دغلته مخامخ را واخلم او له خپل میلمه حمیم جلالزی سره به یې شریک کړم چې له کابل را سره د ټلیفون له لارې دی، او ستاسو په نظریات او پوښتنو باندې به خپل تبصره او خپل نظریات تاسو سره شریک کړي. ورزو اورېدونکو ته چې څوک دی او له کوم ځای ټلیفون را کړی دی، مهرباني سلامونه، ستاسو غږ مونږ او د آشنا راډیو اورېدونکو اوري، مهرباني وکړئ. فکر کوم په ټلیفونونو کې څه ستونزه ده او ریدونکو په اسانه سره پر لاین نشي پاتې کېدی. پر حال جلال صاحب تاسو هم په دغه برخه کې ډیر فعال یاست ماشاءالله په فیسبوک کې په ټویټر کې او په نور برخو کې خپل تر ډیره له فیسبوک څخه ډول استفاده کوي.
ولا زه له فیسبوک څخه دوستان لوال امازون تیرڅ دا کما او صلاح کله کله یو څه لیکو زه خپله له رسنۍ سره تړلې یم نو د همدې خاطر باندې ډیر وخت معلوماتي او خبرې ته خبروم او کله کله عمومي معلوماتي او کله کله شیر هم پکې سپور کما. البته زه ما
بلی
تر محدود کړی ده نو کله چې هغه محدود کړی ده هڅه مې دا وي چې دلته یو څه پکې زده کړی ځکه وایم چې فیسبوک زموږ مطالعه باندې تاثیر نه کړی نو دا باندې مبالغه کړې زموږ د مطالعې وخت فوق العاده محدود کړی ده. هغه وخت چې یو وخت به ما یادېږي چې په ډېرو لږو شپو کې کتاب ختمو خو اوس چې فیسبوک او خواله رسنۍ راغلې دي دوشن وخت را څخه نیسم دا څو شپې مخکې مې یو کتاب شروع کړی و یعنې تر نن مې یو ټکی هم نه دی مطالعه کړی پرون مې مطالعه کو زموږ په هغه کتاب لوستل مې په وخت باندې تاثیر کړی دی نو بنا زه کوشش کوم چې دلته یو څه پکې ولولم یو څه پکې نوي زده کړم خو متاسفانه په افغانستان کې چې خلک فیسبوک کاروي ډېر زیات شخصي شیان وي ډېر
همدغه پوښتنه مې کوله داسې کوم شی مو تر سترګو شوی دی یا کوم مطلب کومه لیکنه کومه څېړنه چې تاسو فکر کړی وي چې واقعا د دغه موضوع په تړاو معلومات تاسو یوازې او یوازې له دغه فیسبوک له لارې تاسو ترلاسه کړی. معنی تر اوسه خو د فیسبوک د کارونې په دغه موده کې داسې کومه موضوع کومه څېړنه مو په دغه فیسبوک کې لوست یا لیدلې ده چې فکر مو کړی وي چې یوازینی همدغه سرچینه مو فیسبوک و چې تاسو دغه موضوع ولوستله او په دغه موضوع باندې خبر شوئ؟
ولا دقیقا ذهن ته نه راځي خو ځینې وخت د بهرنۍ ځینې رسنۍ د افغانستان په اړه څه مطالعې خپروي کله کله وخت ځینې دوستان فیسبوک شریکوي او زه له فیسبوک له لینک څخه ورځم ګورم. زه فکر کوم همدغه استثنایي ځایونه دي استثنایي وختونه دي چې سړی کولی شي دوستان داسې کار کوي رسنۍ مانیټور کوي یعنی هر څوک یو څه شی لوستلی و رسنۍ لوستي دی لینک اچي. زه فکر کوم همدغه ښه کار ده
یعنی د معلوماتو د شریکولو ښه کار
او د دې په ځای چې مثلا د هر رسنۍ یو سایټ ته ورشي د یو دوست لخوا خپل لینک وګوري هغه ډېر اسانه تر دې چې مثلا د ټولو رسنۍ سایټونو وګوري هغه د افغانستان په اړه مطالب کې پیدا کی یا د خپل سیم په اړه باندې مطالب کې پیدا کی فیسبوک کې چانس وي ورچانې سره لوستای شي په دا ډول دوستان چې دا ډول مطالب شریکوي خو شمیرای خورا لږ ده.
په دې هیله چې شمیره زیات شي اوریدونکي پر لیکل ورو ورزو او اورو چې څوک د یو لکم ځنه ټلیفون را کړی د مهرباني وکړئ تاسو غږ منګه اوریدونکي اورو مهرباني وکړئ او دغه اوریدونکي په ټلیفون کې بل مشکل دی بل اوریدونکي ته زو هغه هم ټلیفون نه پوهیږم چې په ټلیفونونو باندې څه کیسه ده. پر معاصر ټکنالوژي غږیږو خو خپل پکې دا اوس له ستونزې سره مخامخ یو. ډیره مهرباني جلال صاحب په فیسبوک کې یا د انټرنیټ او د ګرځنده ټلیفونونو یو بل حواله دا بلل کیږي چې مثلا په ډیرو برخو کې په ډیرو کلیوالو سیمو کې چې مثلا د خزو په حقونو باندې یا د خزو حقونو تر پخو لاندې کیږي هغه په اسانۍ سره کولای شي چې د ټلیفون لاره زنګ وهي او ملمنو سره او یا د کیمرادیو سره خپل نظر شریکي وایي چې مثلا د غلري پرتی سیمه غږیږم او زه دغه مشکل لرم او یعنی د دیوالونو چاپیریال او د دیوالونو له احاطه نه هم هغه خلک چې غږی تر چارواکو تر بشری حقوقو کمیشنونو تر هغه نشي رسیدای، یوازې نه د انټرنیټ او ګرځند ټلیفونونه دي چې د هغوی غږی هم راويسته ده باندې چې خلک به خبر شي. خو مخې تر دې چې تاسو په دې اړه تفسیر وکړي، اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکړئ څوک او کوم زیرمو ټلیفون را کړی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو قدرمن مېلمه ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. فضل فضل یار ما د کونړ ولایت.
مهرباني فضل یار صاحب.
مننه خوشاله اوسې. دا چې خپل موضوع دا کله دا مېلمه ورو ته هم خپل خبرې وکړي. خو زبد مېلمه ورو نه دا غږ ستنه کوم ته بوک او دا تلیفون استعمال ډیر خوشاله دی. کو څوک خو استعمالې خګټه دی اخلي. خوشاله دی. کبد استعمالې او بد غږه دی اخلي. ډېر بچې دي موږ وګورو د غزن ورونو د خپلې هډیګانې او کلاسیکلي دي مثال دی جنې فنون باندې یا هغه ورونه زما وازه ودي هغه څه د فیسبوک د لارې نور او ځینکو سره شریکي او د چا په نوم اړي جوړ کړي او داسې یو غلط الفاظ په چا په استعمالي یا مثال داسې یو څه د فیسبوک له ورکې چې هغه یو ځوان ګوري د هغه په حساب باندې د هغه په مغو باندې بد اغیز کوي. او د دې پر څنګه د ملمورونو په دغه وختونو په څنګه زول دغه د بندایش کمنکان برای شی وبه شو کو باندې شي دغه کم یو څه خبريږي دا یو خدای ته چې یو څوک په فیسبوک لور کی او فیسبوک کی ګوري یو خدای چې د هغه د مخ خو باغ به ته ډیلیټ شي خو دې تر څنګه هغه به ته کې دې شي چې بل څوک وګوري هغه به ته لیکورین کی
رئیس تلم شي. نو دا مشکلات به تر کوم وخت فوري یو. ډیر مهرباني. فکر کوم فیسبوک او ټولنیز شبکې وازنه هغه شبکې دي چې سنسور پکې نشته. هر څوک چې هر څه وغواړي کولای شي لکم سنسور او یا لکم ایډیټ پرته خپل نظر خپل غوښتنه خپل تصویر خپل فلم هر څه چې زړه غوښتي وي هغه کولای شي چې پر لیکه کې. په هر حال تاسو لوریدونکو نه ټول نه ډیر مننه کوم چې ټلیفونونه مو را وکړل او په اړه باندې موضوع باندې خبرې وکړي. دې سبا تقریبا یو دقل روکه په دې اړه اخري دغه موضوع دغه بحث را ټول کو تاسو نظر او وريدونکو ته څه ویل غواړي.
او دا اوروچول اخر په دې د منفي او مثبت دواړه اړخونه لري. لږه خدای خاله رسنه یا هم د ټوئیټر او فیسبوک چې ځینې خلک کوي دا وینا باندې په بدل نومونه ایډیګان جوړی کړي او خلک که ته مزاحمت کوي خو دې سم سره ولکه چې دا فرا مشکل کړم دا ول سره د چاکنو په دې چې کوم څه ته پیښې شوی د مخابرات وزارت حبس کوله چې له فیسبوک تر په کلیکي ځین ټکنیکي مسایلو باندې یو څه ته ورسې ځینې کلمات سانسور کې چې هغه هغه کلمات یا قوم یا ژبه یا سیمه یا کسانو ته پکې سپکاوی کوي هغه مفاهیم چې خلکو ته سپکاوی کوي هغه سانسور کې خو دا جو فرا مشکل ده. دې سانسور ول په وخت نشي او زه فکر کوم په ډېر
ډیره ډیره مهرباني جواز صاحب تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ملما شوې. لوریدونکو مننه کوو چې ټلیفونونه را وکړل. لوستونکو مننه کوو چې په فیسبوک کې خپل پښتني او خپل نظریات پرې خودل. تر بل خبرونه ز جعفر هاندې ما اجازه راکړې تاسو ته خوشپاو زما دی خدای پامه.